احمد شبریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر وای چې د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو لکبل اندیشمن دي. سیګار پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې بې وسلي او بې وسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلور لاس پورې کړي. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې سب باندې 15 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځې ګالي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراس خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6000 روغتیا پالانو تنخواوې ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. اوکراینی پولیسو د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکړ. د اسوشیټیډ پرس اژانس په وینا پولیسو د جمعې پر ورځ وویل چې د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي سرتیري 2 اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. د رسمي شمیرو له مخې اروپا ته د روسیې د تیلو په صادراتو او د دې هیواد د تیلو د قراردادونو په بیو کې په تیرو 15 میاشتو کې کموالی راغلی. د روسیې د ګازپروم لوی شرکت پرون اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې اروپا او ترکیې ته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 26.4% کموالی راغلی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي ټولنې ویلي دي چې اروپا غواړي د روسیې پر ګاز له 2 برخې اتکا راکمه کړي، خو جرمني بیا د روسیې د ګاز د صادراتو له بشپړ تحریم سره مخالفت کړی. د سوریې د پوځ په وینا اسرائیلو دمشق ته نږدې د دوی پر موزیګانو د توغندیو ډزې کړې چې مالیزیانونه یې اړولی دي. د روسیې دولتي رسنیو د دې هیواد د یوه پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی چې دا حمله د پنجشنبې په شپه وشوه. خبر زیاتوي چې د اسرائیل یو شمېر توغندي د سوریې د هوایي مدافع د وسلو په وسیله شنډ شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي دي چې دا توغندي د دمشق جنوبي ریس په قنتا سیمه کې د ایران پلو وسلوالو پر مرکزونو لګېدلی دي. د اسرائیل پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او ساجد رادو په منځنۍ سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په پاکستان کې د پوسټ پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په اړه د افغان طالبانو دریځ
ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه ده. پاکستان د نننۍ مسله ده، یو د کورنۍ مسله ده. موږ یې حل او فصل غواړو، سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پاکستان ملت په ګټه.
واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو شک وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو لپاره د دنجونو ښوونځي پرانیزي. طالبان ولې دا مکتبونه نه خلاصوي؟ د چارو شنونکی زاکر شاه سادات وای
دا کار د دوی لپاره ګټه نه کوي، دا نورم د دوی د بدنامۍ لامل دی، دا نورم د دوی خپل په اصطلاح تیشه پرې شکه ده.
په دې خبرونه کې مو په پکتیا کې د یو پارک له جوړېدو خبرو.
لا خو چې جوش خلک بو سره خات کی کوي، دما به کی کوي چې رزي قبل نه خوش نه ارز ولایتنه دلته دما کوي کی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت په سیمه کې د نامنویو له پلوه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ډېری دې بریدونو مسؤلیت د پاکستاني طالبانو ډلې منلی. په همدې حال کې د پاکستان حکومت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې پوز د پاکستان طالبانو له استازو سره خبرې کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
په داسل کې چې په قبایلی سیمو کې د پاکستان پر پوز د وسلوالو حملې په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت وایي چې په سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د پاکستان د پوځ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشاسي وویل چې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه کې وتنه پوځیان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو یې پر موټر برید وکړ. له دې یوه ورځ مخکې هم د پوځ دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په شام او د تخیلو سیمو کې په دوو جلا حملو کې وژل شوي وو. همدارز دوشنبې په ورځ دوه تنه پوځیان د جنوبي وزیرستان په انګور اډې سیمه کې او په همدې ورځ 15 تنه پولیس په ډیره اسماعیل خان سیمه کې ووژل شول. د ډیری دې حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې یا چی چی پی منلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا د دې ناامنیو په اړه ازادي راډیو ته د پوښتنې په ځواب کې وویل چې که څه هم د پاکستان کورنۍ مسأله ده خو زیاته یې کړه چې شبوي که د دې لانجې لپاره یوه سوله ییزه حل لاره وموندل سي.
اول خو موږ دا غواړو چې په ټوله سیمه کې امنیت وي او د پاکستان په هیواد کې هم جګړه او مشکلات نه وي او د سوله ییزو لارو دا مسله حل سي. او البته ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه وي، د پاکستان دننۍ مسله ده، د هغوی د کورنۍ مسله ده. موږ یې حل او فصل غواړو، سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پوره پاکستان ملت په ګټه دي.
په همدې حال کې د پاکستان پوځ هغه راپورونه رد کړي چې ویل کېدل د سیمې د مخورو یوه جرګه د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د خبرو په حال کې ده. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار خبریالانو ته وویل چې له دې ډلې سره هیڅ راز خبرې روانې نه دي. اسلام آباد ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخیست.
په پاکستان کې د پوز پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په تړاو د طالبانو حکومت وایي په سیمه کې د امنیت هیله لري، خو موضوع له افغانستان سره ارتباط نه لري. بل لور ته د طالبانو حکومت په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي په خاطر اسرائیل خندلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په یو بیان کې چې پرون خپور شو له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د اسرائیلو د اقداماتو مخه ونیسي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یو بیان کې چې پرون پر ټوټر خپور شوې لیدي چې د دوی حکومت په بیت المقدس کې له ملکی فلسطینیانو سره شوی تاوتریخوالی غندي. پرون د بیت المقدس په الاقصی جومات کې دننه له اسرایلی امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال 125 فلسطینی معترضان ټپیان شول. له دې سره په دې سیمه کې د وروستي کړکېچ لمنه نوره هم پراخه شوې او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې ښایي وضعیت یو ځل بیا د پخواني زاړه کړکېچ خواته ولاړ شي. ښاغلی بلخي لیکلي دي چې اسلامي امارت د مسلمانانو په لومړنۍ قبله اقصا جماعت کې پر ملکی فلسطینیانو د پوینا د اشغالګرو لخوا تاوتریخوالی په سختو ټکو غندي او زیاتوي چې د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې په تیره پر اسلامي هیوادونو غږ کوي چې د فلسطینیانو د انساني حقونو د اعاده او د اسرایلي مظالمو د مخنیوي لپاره عملی اقدام وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اسلامي هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د عربو او اسرایلو د کړکېچ په څیر د مهمو نړیوالو مسایلو په اړه د افغانستان دریځ څه اهمیت لري؟ د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي طالبان له دې فرصت څخه په خپله ګټه کار اخلي.
دا چې دوی اوس مهال په افغانستان باندې حاکم دي، نو دوی کولی شي چې په دغه سي مهمو نړیوالو موضوعاتو خپل موقف سرګند کړي. او بل دا دی چې دوی په دې توګه غواړي چې هم په ټوله کې د اسلامي نړۍ خواخوږي راجلب کړي او هم بیا په ځانګړې توګه چې د فلسطین موضوع د عربي نړۍ لپاره ډیره حساس او ډیره مهمه موضوع ده، د عربو ملاتړ هم خپل کړي.
اسرائیلی ځواکونو ته دوه اونۍ مخکې وروسته له هغه د تیارسۍ امر وشو چې د بیت المقدس په لارو کوڅو کې د عربانو له حملو سره مخامخ شول. د فلسطین د سرې میاشتې ټولنې ویلي دي چې ډیری معترضان د اسرائیلي پولیسو په ربړي مرمیو، د سوتي بمونو په چاودنو او د اسرائیلو د بلوازت پولیسو لخوا د کوتکو په ګزارونو ټپیان شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې لنړیوال ټولنې سره د شو اړیکو پاللو لپاره دی د افغان جنو شونځي پرانیزي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس ویلې دی لږ په ژمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم د طالبانو کړې ژمنې ماتې کړې دي. زموږ همکار په بریتانیا کې له میشته چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو دوام به نور څه عواقب ولري. ښاغلی سادات وایي
فصل کې د نجونو سره د تعلیم مخالفت دا په خپل ذات کې د افغانستان د نیمایي نفوس سره مخالفت دی او دا هیڅ یو منطقي او انساني او اسلامي لار نه ده. دا د افغانستان د راتلونکي سره دښمني ده او دا په جهل کې او بې سوادۍ کې زمونږ خويندې میندې ساتل دي. په دې کې به یوازې د هیواد د دښمنانو ارمانونه پوره دا نه نړیوال مني نه افغانان.
طالبان ولې د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته په پام سره؟
په اصل کې طالبانو فکر کوم یو لالچ سره اوښتی دي، یو ضدیت سره اوښتی دي. دوی کوشش کوي چې په یو شکل د اشکال په نړیوال باندې فشارونه زیات کړي چې ګواکې دوی په رسمیت وپېژندل شي. حال دا چې دا کار د دوی لپاره ګټه نه کوي، دا نور هم د دوی د بدنامۍ لامل دی، دا نور هم د دوی خپله په اصطلاح تیشه په ریشه کې ده. دا د منطق نه لرې خبره ده او دا چې هر چا دوی ته دا غلطه مشوره ورکړې وي او دا تصمیم نیولی وي د نجونو د مکتبونو تړلو په هکله، دا د دوی خپل سره هم دښمني ده او نړیوال خو په هیڅ شان نه شي کولی چې دوی په رسمیت وپېژني. حتی هغه روسانو چې د دوی سفیر منلی دی، زه فکر کوم د هغوی تاکیدات هم په دې ده چې وروره خامخا به دا د خزو سره مخالفت نه کوي، د خزو لپاره تعلیم او د کار شرایط باید برابر کړي.
د طالبانو دغه دریسته په پام سره به له دوی سره اوس د نړۍ تعامل څه فکر کوي چې څنګه به وي تر دې وروسته؟
د نړۍ تعامل په اصل کې فکر کوم د نړیوال قوانینو پر مبنا وي او په ټول اسلامي نړۍ کې چې ګو 500 هیوادونه دي، هیڅ د سیر اسلامي هیواد نشته چې په هغه کې د نجونو لپاره تعلیم شرایط نه وي یا د کار شرایط نه وي. نو خامخا نړیوال به دغه نړیوال قانون په اساس او د نور اسلامي ملکونو د مراودو په اساس به دوی سره مراوده کوي، تر هغې چې دوی ځان سم نه کړي. زه فکر نه کوم چې دوی یا په رسمیت وپېژندل شي او یا دا چې دوی نور بقا وکړی شي.
د چارو شنونکي سید زاکر شاه سادات. د خبرونې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان په اړه موضوعات له تاسو سره شریکو. شمالي مسدونیا شپشتنه روسی ډیپلوماټان نامطلوب بللي او هغه ته لدې هواد د وټلو امر کړی دی. د فبروري په 14مه پر اوکراین د روسي له یرغل وروسته له بیلابیلو هوادو څخه د روسي لسکونه ډیپلوماټان ایستل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل شپږتنه روسی ډیپلوماټان د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې د ویانا له کنوانسیون سره د متضادو فعالیتونو د ترسره کولو په خاطر نامطلوب بلل شوي دي. د اعلامیه له مخې دا کسان باید د راتلونکو 15 ورځو په ترڅ کې د شمالي مقدونیا د جمهوریت له قلمرو ووځي. د شمالي مقدونیا په مرکز سکوپی کې د روسي سفارت دا تورونه ګر سره به بنسټه بللي او د دې اقدام د جدي عواقب په اړه خبرداري ورکړې ده. سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د روسي لوري به د دې پریکړې پر وړاندې لازم اقدام لزوم نه د ورته اقدام بلکې د بامانه عمل په بڼه ترسره کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دا دوهم ځل دی چې روسی ډیپلوماټان له شمالي مقدونیا څخه ایستل کیږي. په تیر مارچ میاشت کې هم د هغه څه په خاطر چې شمالي مقدونیا نامناسب ډیپلوماټیک فعالیتونه بللی وو 15 روسی ډیپلوماټانو ته له دې هیواده د وتلو امر وشو. شمالي مقدونیا په 2021 میلادي کال کې هم په جلا مواردو کې دوه روس ډیپلوماټان ایستلی وو او لدې دوه کال مخکې د امنیتي مسلو په اړه او د بریتانیا په سالزبری ښار کې د روسي د پخوانی جاسوس سرګي سکریپال او د هغه د لور د مسمومولو په قضیه کې یو روس ډیپلوماټ له بریتانیا سره د خواخوږي په هدف استلې. پر اوکراین د روسي له یرغل وروسته له ډیری ویډیزو او اروپאי هیوادونو سره د مسکو اړیکې سخت ترنګل شول او تر دې دمه لسکونه ډیپلوماټان له بیلابیلو هیوادونو استل شپې دي. د مثال په توګه د روان کال د مارچ میاشتې په ورستیو کې بلجیم یوشت، هالند ولس، چک جمهوریت یو او آرلند څلور روسی ډیپلوماټانو ته د وتلو امر وکړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کلنۍ مالیه د ورکولو وروستۍ نیټه دوی ورځې وروسته ختمی شي. که څوک مالیه په خپل وخت ور نه کړي جریمه کیږي. ولسمشر جو بایډن او میرمنې جل بایډن وایي چې پروسه شکال یې عاید څه باندې شپږ لکه ډالر و. سپین ماڼۍ د ولسمشر او د متحده ایالاتونو د لومړۍ میرمن د عوایدو دا معلومات پرون خپاره کړل. دوی وایي چې د تیر کال له شخصي عوایدو څخه یې څه باندې یو لک او پنځوس زره ډالر مالیه ورکړې ده. د ولسمشر بایډن میرمن په سپینه ماڼۍ کې کار نه کوي. دا په یوه پوهنتون کې استاده ده. له 1970 میلادي کال راهیسې د متحد ایالتونو هر ولسمشر له خلکو سره خپل عواید شریکوي، خو د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا دود مات کړ او د خپل شخصي عاید په هکله یې معلومات خپاره نه کړل. د ولسمشر د کورنۍ تر څنګ د ښاغلي بایډن مرستیالې کاملا هارس او خاوند یې ډوګ ایم هوف ویلي چې تیر کال یې 1.6 میلیون امریکایي ډالر عاید درلود او په هرو سلو امریکایي ډالرو کې 1.6 په مالیه کې ورکړی دی. دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر اتمه بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو چې خوست ته ځانګړی شوی دی. دمګړی خوست ته نږدې او د خوست په لاره یو راپور د پکتیا د تیری کوتل په سیمه کې د یو تفریحي پارک د جوړولو لومړنۍ چارې پیل شوې. دا تفریحي پارک چې په 150 چیرې په ځمکه جوړی شي د تفریح او ساتیرۍ لازمي اسانتیاوي به ولري. ګردیز ښار کې چې تفریحي پارکونه نشته اوسیدونکي د تفریح لپاره نورو سیمو ته ځي. نور حال په دې راپور کې
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د تیری په سیمه کې د خلکو د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو نسبتا لوی تفریحي پارک جوړیږي. سره له دې چې د پکتیا په اطرافو کې ښکلي طبیعي منظرې، ځنګلونه او د سیلګرۍ ځایونه شته، خو په مرکز ګردیز او ښار ته په نورو نږدې ځایونو کې د تفریحي پارکونو کمی دی. د پکتیا چارواکي وایي د دې پارک جوړېدلې خصوصي سکتور ته سپارلي تر څو خصوصي سکتور ته د پانګونې او کاروبار زمینه برابره شي. د پکتیا والي مولوي محمد علي جان احمد آزادۍ راډیو ته وویل د دې کار موخه د خلکو لپاره د یو تفریحي ځای د جوړولو په خوا کې د خصوصي سکتور د پانګونې راجلبونه ده.
اوس په دې وتوانېدلو چې موږ نن راغلو دغه ځای مو هغه افتتاح وکړله او دا د یو خصوصي سکتور له مخې نه به دا کار انشاءالله موږ په مخه باندې بیایي تر څو د هغوی لپاره هم یو زمینه د کار برابره شي.
ګردیز ښاروال مولوي شریف الله الهام وایي د دې پارک د سروې او ډیزاین چارې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. نوموړی زیاتوي دلته چې څومره تاسیسات او د تفریح نور وسایل په کار دي تر اوسه پوره نه دي نقشه شوي، خو کاروبار ورباندې په چټکۍ روان دی او په نږدې راتلونکي کې به یې کارونه سرته ورسیږي.
سروې او د ډیزاین چارې ابتدایي حالاتو کې دي، هغه سروې سوې ده. نور دلته چې څومره تاسیسات لګیږي، څومره نیالګوی، څومره شیانو ته ضرورت ده، هغه کار تروسه پورې پاتې ده. نږدې راتلونکي کې به انشاءالله هغه بشپړ شي.
بل لوري ته په دې لارتلونکي کسان د تیری کوتل په سیمه کې د یو ستر تفریحي پارک جوړېدو ته خوشحاله دي او وایي چې دا به د هغو خلکو لپاره چې کابل ته ځي او یا له کابله پکتیا، پکتیکا او خوست ته روان وي د استراحت او دمې لپاره ښه ځای وي. د پکتیا اوسیدونکی محمد اسماعیل او د خوست یو تن اوسیدونکی اسماعیل وایي
ډېر زیات ورته خوشحاله وي. ته خو د ټولو هېوادوالو لپاره ښه ده او بیا خصوصا ټولو افغانانو ته
ډېر خوشحاله. خو چې جوړ شي دا خو ډېر تفریحي پارک، خلک به سیرخات کی کوي، دمه به کوي، چې رزي کبل نه خوش نه ارز ولایتونه دلته به دمه کوي. کې
دیادوانی ورده یاد نوې جوړیدونکو تفریحي پارک چې د پکتیا مرکز ګردیز ښار د تیری کوتل په سیمه کې په 1050 جریبه ځمکه کې جوړیږي د نورو تفریحي ځایونو ترڅنګ به ورزشي میدانونه، د ماشومانو تفریحي ځایونه، د اوبو فوارې، د موټرو پارکینګ او نورې لازمي اسانتیاوي ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روانې خبرونې په دوام کې زه عصمت څاروان در سره یم. سلامونه وړاندې کوم.
روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی. دا خبره روختیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د څپلې اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مخبرو. په اورزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روشتي دي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک شاک او نشه یي توکو ځان لرې ساتي، د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور واوري.
نسوار، سیګریټ، کیلونه او چارس په افغانستان خو په ځانګړي توګه په اورزګان ولایت کې هغه نشه یي توکي دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکو کسان یې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشه یي توکو نه محدودیت په عام ځایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوی دی چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشه یي توکو روږدي سي او وروسته تر زیات استعمال یې ځینې غټونه شو ته مخه کړي، لکه هیروین، تاریاک او داسې نور، چې وروسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونه او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري ته بیایي، بلکې په ډول ډول ناروغۍ هم مخته کوي. خو ډېر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روږدي دي وروسته ارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري، خو نسي بریالي کېدلی. محمد شریف د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکی دی او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدي دی. دی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړی دي.
داسې په تکلیف کړی یم، تباور وکړه چې معنی فکر مې خراب سي، بس جوب ته لاس کوم چې وم دبلې مې رکښلې وې، نسوار مې کړی وې، نو نور د میجې مریضیم سره ته پېښي، مثلا د پښتورګو مریضیم سره ته پېښي، نو مشکلات یې ډېر دي. همیلې دا دي چې بس دا نسوار چې وکړم دا ترخې اوبه نه دي، دا ځي میجې ته، نو برا بیا دا ناولې زه نسم چیروالی، هېڅ شی معنی نسم خوړلی، چې وی خورم ازمولی نسم.
حافظ محمد الله بیا د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی، وایي له کلون رئیس د نسوارو په نشه روږدي دي او اوس یو ډیر بد احساس کوي. د چې جینی زده کړې هم کړې، ازادي راډیو ته ویل چې دغه نشه توکي د روغتیایي زیانونو ترڅنګ د اسلام له نظره هم آرام دي.
تقریبا دغه شپږ وکاله کېږي چې نسوار کوو. دا نسوار خو چې دی هر څوک باید دا کوشش وکړي، نه دی چې پرېږدي، خو مینه چندانې عمل نه دی، عباس کار دی، عباس کار خو نو مورته ته معلومېږي چې صغیره ګناه ده، نه دی؟ او صغیره ګناه باندې همیشه توب کول، بیا کبیره ګناه ځین جوړېږي، نه دی؟
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیر کال د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلنی ډول 20% کې مړینې د تنباکو د کارولو له امله رامنځته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشه یي توکو له استعمال څخه ځان ساتي، د روژدي کسانو لپاره له نشه یي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اورزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توکي ازادي راډیو ته وویل
تعهد پکار دی چې دی خپل تعهد ولري، سره بس کېدلی شي چې دغه روژه هم سبب شي سره میوجاتو داشم او سره وخوري، سره روژه کېدلی شي چې پاتې شي، دغه مواد مخدر کېدلی شي چې
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمال له امله لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې څپلۍ ګډون کې وایي په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پیل وړاندې ډېر شمېر کسانو د څپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 والو او نورو دوی ښې او مضبوطې څپلۍ جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابر شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پینځه درش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نوو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکی وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې څپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې څپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدې سخت څپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر آرډرونه به مونږ اخیستل. څه کال هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي. زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي. ډېر زر د منځه ځي، هغه په مشین جوړې شوي، مشینې زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دو تنه رینه پلاس پر چپلیو بخی وهی او بلې بیا د ربړ او څرمنی اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د چپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګې کړی نه دی، بلکې د چپلیو، چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر ځوی په دې، ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي، بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي، او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کومې ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي، څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات وصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش یې په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی، او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې چپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیڅ چا نه ده. ستاسو ده ځکه چې ناپیېلې ده، او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لغمان ولایت نه خبرې کوم. دا مواد چې راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره څه هم نه کیږي.
بله، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلاو دو سوالی تاسو سره په تماس کیم. نور سړک دا درېجه ته خطر به ساکلا پرې ډېر کمزورې دی، ډېر سره خراب دی. دا هیله کوم چې لوړ پلو چارواکو ته دا غوره شي، بیا تر کجکي پورې د درېجه ته تر کجکي پورې ډېر سره کړک بندوک دی. دا سړک دې راته جوړ کړي، مریض سره ډاکټر رسو خاتم. السلام علیکم.
السلام علیکم جی، سلام ورکړه تاسو خو سره ولات نه خبرې کوم. د زما پیغام د امارت اسلامي مسلمانانو ته ورسېږي. مهدره د خوځو ګرځې چې کوم کوچانو شي د یو کو سره هم رسنه ده، چې یي خلکو سره تکارتونه ورکول شي د نړۍ سره لبره نه ترځي سره پر افغاني ورکول کیږي د کوچانو سره د مور او د مېرې سره.
دا سجر رو پروانه خبرونه که وړاندې ولایت په ولایت پروگرام درو چې خو ځانګړې شوې ده خو په پوره ساعت خبرونه لرو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر یا سیکار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بې وزلي او بې وسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلور لاس پورې کړي څو د خپلو کورنیو د نورو غړیو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې څه باندې 95 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځېګالي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیت روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراز خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6000 روغتیا پالانو تنخواوې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخه شوي دي. اوکراینی پولیسو د پلازمېنې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکړ. د اسوشیټیډ پرس اژانس په وینا پولیسو د جمعې پر سویل چې د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي سرتیری دوی اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. د رسمي شمیرو له مخې اروپا ته د روسیې د تیلو په صادراتو او د دې هیواد د تیلو د قراردادونو په بیو کې په 15 میاشتو کې کموالی راغلی. د روسیې د ګاسپروم لوی شرکت پرون اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې اروپا او ترکیې ته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 6.4 کموالی راغلی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو د خبرونه خوست ځانګړې ده. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال والی زمشمل مده. خوست له پکتیا پکتیکا ولایتونو او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالت د کورمی او شمالي وزیرستان له قبایلی سیمو سره پول لري. خوست شار یا متونی مرکز دی او دا ولایت 4015 کیلومتر مربع مساحت لري. خوست یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو 20 کلونو کې په نسبي ډول ښه وده کړې ده. د دغه ولایت په وده کې د خوست خپلو خلکو په تیره بیا هغوی چې د کار لپاره عربي هیوادونو ته تللي دي زیاته ونډه ده. په وروستیو کلونو کې خوست د هوایي ډګر او له پاکستان سره د ترانزیتي لارې خاوند شو، خو لا هم د غلام خان بندر په برخه کې د خوستیانو غوښتنې نه دي پوره شوي. لا هم په دې بندر کې ځینې ستونزې شته او غسی حالت نه دی رسیدلی چې د سپین بولدک او تورخم بندرونه دي. په روانه خبرونه کې د خوست مرستيال والی مولوی محمد انور دین پرور زموږ میلمه دی. مولوی صاحب، د نوي کال لومړۍ میاشت ده، په دې کال کې مو د خوست لپاره کومې پروژې په پام کې لرلې دي؟
محترمه، الحمدلله په خوست کې خو لدین مخ کې په دانی مو وخت کې چې موږ راغلی یو هم ډېرې پروژې چې روانې وي هغه سر ته رسېدلې دي. اوس الحمدلله ډېرې پروژې دي چې په هغو کې استنادي دیوالونه دي، سربندونه دي، په سمباوت کې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ مربوط په علیشیر ولسوالۍ کې چې د قدمو کې یو لوی سر دیوال د 100 متره، همدارنګې په علیشیرو کې استنادي دیوالونه دي چې کار پرې شروع ده او شروع شوي دي الحمدلله. او د امارت اسلامي مسؤلین چې دي لا حرس دي چې تر دې نورې ډېرې هم په دا موسساتو سره پرابطه کې دي،
انجوګانو سره رابطه کې دي چې کوشش وکړي چې کوم کارونه یې څنګه په مخ یېسي.
په پیل کې مو د خوست هوایي ډګر یادونه وکړه، آیا له دې هوایي ډګر اوس کار اخیستل کیږي؟
الحمدلله صاحب یو خبر به وکړو چې په ټول د شلو کلو کې هوایي ډګر په خوست کې درې میدانونه دي، هوایي یو د سارا په باندې مشهور ده، یو په زوړ میدان مشهور ده، یو په سیګری کې نوی میدان افتتاح شوی ده. الحمدلله په غوته خو ډېر الله سره وړنې او ډېر لوی نعمت چې موږ ته الله پروردګار عالم توفیق راکړ، امارت اسلامي ته نصیب شو. هغه دغه و چې په داشل کال کې د خوست زوړ میدان کې بجلی نه، ولله الحمد، د خوست زوړ میدان د بجلی له نعمت نه برخوردار شو، بلکې د سیګری کې چې کوم هوایي میدان د تیاری زیره دي، هغه چې د خوستوالو چې په خارج کې دي، په عربي ملکو کې دي، د غوډې ډېرې سره غم شریکې لپاره په میدان منیر کار او سوال الله الحمد غو میدان ته بجلی وصل سره هغه اوس خپ د بجلی نه انرژي نه په تمامه معنا برخوردار دی، الله الحمد تارین دی راځي.
په د خوست ډیر شمیر اوسیدونکو په عربي هوادونو کې دي، او دوی چې کله د هوایي ډګر غوښتنه کوله، یعنی د تیر حکومت په وخت کې اصلا د دې لپاره غوښتنه کوله چې نړیوال الوتنې له دې میدان شروع شي، خصوصا متحده عربي اماراتو ته، او د خوست ډیر مسافر چې په متحده عربي اماراتو او د خلیج د سیمې په نورو هوادونو کې دي، هغه خپل لو کورونو ته آسانه لاړ شي او بیرته ورڅخه لاړ شي.
محترم عادی چې تر هوایی دین الوتنې ون شي او کیږي ورته راکیږي، مو په مجموع کې کته سوچ وکړي د کورونا د مصیبت نه خو د عربي ملکو افغانستان ته دا خو ټول باندې تحصیل ځلې چې اوس یله قطر او سعودي ته دا چې هم په تمامه معنا نه کم شمېر الوتنې کیږي. نو د خوست میدان خو بین الاقوامي میدانونه چې دي، په کابل کې، په کندهار کې، په هرات کې، مثلا په نورو ځایونو کې، هغه ته هم دومره ډېر الوتنې نشته. هغه کوم الوتنې چې غوته کېږي دغه په نسبت دلته چې کوم الوتنې ضروري الحمدلله هغه کېږي. خو دا چې اوس ډېر الوتنې چې د خوست ټول مسافر خوست ته شي، دا خو تاسو په مجموع کې وګورئ د کورونا مرض یا نورې بیماری یا نورې باندې دنیا والو چې هغه موږ سره تر اوسه پورې هم په هغه بین الاقوامي ودانو کې خپل اخلاص نه کړی.
آیا کوم زیره خلکو ته ورکول شي چې په نږدې راتلونکي کې، ځکه چې اوس د کورونا له کبله بندیزونه او محدودیتونه په نړۍ کې ډیر کم شوي دي؟
نو موږ خو چې یو محترم د شپې د ورځې مودا کوشش د دنیاوالو سره موږ د غوی نه هیله لرو، په متقابل احترام، په متقابل کومک، په متقابل اخلاص، په متقابل کومک باندې موږ ټول خلکو ته هیله لرو. موږ د خوانه نه په هوایي میدان باندې شته، نه د تاریخ په راتلو باندې شته. دا بندیزونه چې دي، که تاسو وګورئ د نورو خلکو له خوانه دي چې دغه الوتنې کمې دي یا دا کومکونه کم دي یا دغه مرستې کمې دي، دا د موږ له خوانه کوم خنډ نشته. خنډونه د نورو خلکو خواته دي، الله دې وکړي چې هغه خنډونه ختم شي. موږ هر چا ته لبیک او سعدیک وایي، لیلا و نهارا سرا و جهارا، موږ هر چا ته اعلان ده چې څوک
بله
د خیره موسسی دی خیره کومکونه دي ته موږ تیار یو، موږ چاته نه دی چې تاسو مکوئ.
یعنی تاسو په خپل وای چې نور دي درته وو کې منظور هم ده د غلام خان بندر په اړه کو وای په دې بندر کې په پیل کې ما اشاره وکړه دا بندر فعال شو دی، لیکن هغه سینه دی لکه تورخم چې دی یا سپین بولدک چې دی، د خصوص اوسیدونکو لدې درکه شکایتونه لري همیشه.
محترم از به بیا تک کومګه چې تکرار شنی زه به درته وایم چې موږ چې یو د غلام خان بندر د افغانستان چې د تورخم نه رانیولې په خوست ولایت کې مخته چې څومره بندرونه دي، خاطی فاصله ته زتله لایم له مشرانو سره کې ناستلی، بار بار صمیمانه پزا کې ور سره ناشیو. ما درته ویل چې د هر چا د متقابل احترام موږ وګیو، محتاج یو، هر چا سره متقابل احترام ته تیار یو. د شپې د ورځې تکلیف هم برداشت کوو، البته د غلام خان بندر ته په سلګونو گاډي چې خو هغه گاډي چې موږ غونډي ورته پکې ډیر خیر د چاغه دغه کوله ده په زرګونو گاډي دي، نه په سلګونو نه دي. البته پاتې شو د موږ د مریضانو مسله، نو دا د موږ په اختیار کې نه ده. که د موږ په اختیار کې شي، نو موږ به چاته یو ملت تکلیف په بندر کې پیدا نه کړو چې دا یا انتظار وکړي یا سوال وکړي یا لمر ته کښېني. خو دغه چې په بندر واوړه را واوړه دا ورتلل د موږ کار ده، خو دا پرېښودل د موږ کار نه ده ورور. هغه بیا باید له هغه جانب نه تاسو پوښتنه وکړئ چې څوک ولې دا ډېر مریضان نه پرېږدي، دا ډېر محتاجان نه پرېږدي، موږ مسله نه ده، دا هغوی لور ته ده.
لیکن تاسو د خوست والي د مرستیال په توګه دا مو دنده او مسؤلیت دی چې د خپلو خلکو غم وخوري، له مرکزي حکومت سره مو خبرې وکړي او له پاکستان سره
دا مسله حل کی او غوی ته وای چې لکه څنګه چې موږ اجازه درکو همغه ستاسو اجازه ورکي لکه څنګه چې په تور خامو سپین بول د کی اجازه ورکوي د غرس غلام خان بندر کې هم اجازه ورکي دا بندر خو جوړ شوی دی امبیل لپاره دی
محترمه ما خطاته ویلې د ببرک تانی بندر ته تللم دی خلکو سره ناشم غلام خان ته تکراران تللم ور سره ناشم د خپل مشرانو ته تللم ور سره ناشم د خپل مشرانو په مجلس کې د غونډې ور پاکستان د موږ د غونډې ور مشرانو مسولین ناسو لغو سره مو دا خبره ټوله په تمام معنا شریکه کړې ده وی د نه یو پاتې سی ما درته ویل چې د هر مریض وو د هر ورځ ما سره د مریض مخامخ کیږي او د مشکلات چې ما ته وایي چې موږ مریض د کینسر د نشي تلای په غی کې وړو په ګاډي کې وړو موږ بیا بیا کوششونه کړې خو متاسفانه بوان چې موږ مریضان هلته تللی دي زه شبنه وایم چې بالکل نه دي تللي خو بعض مریضان مو تر مخامخ پاتې شي بیرته نه امید راغلي دي ما درته ویل چې هغه اختیار کړي موږ وایي مانه بیا خو استوال 2 منټه تلونه دريږي زه بیا راوم
قدرمن اوریدونکو تاسو له اوسادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري په دې خبرونه کې د خوست مرستيال والی مولوي محمد انور دین پرور زموږ ملمره مولوي صاحب لمړني اوریدونکو پیروز د ترانزیت لپاره د ودانې د جوړېدو خبره کوله چې ټاکل شوی و چې په دې کال کې جوړ شي دا کار چیرته رسیدلې دی بل دوی دا شکایت درلو چې پاکستانی ګاډي افغانستان ته بیغم راځي اته تر منځنۍ اسیا پورې مال وړي خو د افغانستان ګاډو ته وای اجازه نشته ولې نشته مهرباني
محترم د دې پرابطه باندې چې درته وایم د ترانزیت پرابطه باندې چې لار ترانزیت شوی دا هغه تاسیسات چې جوړېدل یا جوړېږي د غلطه دا د خوست ولایت حکومت چې دا لګیا دا د ګلام خان لار کټه کتلی په غرنۍ ساحه کې دا سړک تیر شوی د 10000 چې په کې تاسو سات جوړیږي البته چې جوړ دي ګمرک دا ور سره کمی ساری دا اخوا چې جوړ دي ترتیب روان به کمپلیټ دي صاحب مهربان هیڅ مشکل چاته نشته که ګاډي راځي ورته الته ګمرک تیار دا او که کمی ساری والا دي الته تیار دي او که په تر خو به کندل کې دي چاله وا پرته دا الته غ ترتیبونه شته او پاتې شول هغه چې تاسو سات ما خو تاسو مسکار زوک چې د کورونا دی واجن یو غاړی نه ته په دلارې باندې یو غاړی او چې دا غاړی روان دی پاتې شو د پاکستان چې کوم غاړی راځي د مخانه نه پری دی په دې راځي ته موږ بار بار خبره کړي دا یو د موږ د ګلام خان لار نه ده دا په تورخم لار باندې هم دغه څه ده په شارې نو لار باندې د پکتیا ولایت هم دغه څه ده البته د کوټي په لار کې هم دغه څه ده چې پاکستان هغه د هغو خلکو معمول چې ترانسپورټ پر اړه ده هر څه پر اړه چې د مسولینو نه باید پښتنه وشي چې ولې د دوی ګاډي راتلای شي د موږ نشي ورتلای البته په دې رابطه باندې چې موږ لګیای دوه خلکو سره بار بار په هر مسله په وړو په غټه مسله لګیای چې موږ وکړو د خپل تخپل تشخیص جوړ کو او د دې لپاره چې د موږ د خوښ خلک د دې مشکلاتو نه خلاصي او د دې تکلیف نه خلاصي نو دا موږ مشران چې دي ساکت نه دي پاتې شوی نه خبر نه دي پاتې شوی البته د ګاډو مسله په څلور وړو غټو بندرو کې تاسو په خپله معلومات لري کړه چې ما ورور اوریدونکو سوال کوم کې دایمه خبر او نو ته په پټه ولګیږي چې دا پاکستان نه چې سرګودین ملتي راباریږي دا ډایرکټ تاجکستان ته دا د موږ په لارې باندې خولا ده نه راځي خو یو نیم ګړی براځي چې شان راوړي دا په دې معنی دا بل سړي چې دی زو پښتنه وکړه نو د زو پر دې ته باندې خوما ته ویل چې دلته کورونا د تشکیل مشکلات جوړ کړ چې خپلتي جنرال ته چلو راکړي پاکستاني پاسپورت الله دې لږ دین اولاد دلته د الله ربان دا نه دی په ټول دي چې و دې شنو بناغي ز وکړه دا دې هغه واځه چې دا دومره لوی مشکل او دا دومره درون مشکلات دي خلکو ته مخامخ شول
دي اوریدونکو خبرې تکراروم بنه تاسو واوریدې مهرباني وکړئ اداري فساد لا هم فکر کوي چې شته او کنه طالبان اکثر سیمو کې وایي چې مش فساد ختم کړي د کسم ځینې اداويشته چې نه فساد لا هم شته خو په خوښ کې ترڅه ده پرې ختم شوی دی او نورستاني صاحب د انکشافي کارونو لپاره د بودیجې یادونه وکړه چې ولې نه پاس کیږي یا تصویب شي
محترم سروان صاحب د فساد پر اړه تاخل الله الحمد ابتخاراً و ما څوک دې پیدا شي یو روپې دې ثابت کړي چې فساد شوی لله الحمد د فساد یو رمه خني ول شوی د الحمدلله بل پاتې شول د بل ضرورت پښتنه کړی و سروان صاحب چې د بودیجې ول نه تصویب کیږي زه فکر کوم چې دا سوال د ما مربوطه نه ده خو به هر تقدیر لله الحمد تاسو او د ازادي رادیو تاسو به خبره خلک د ټول دنیا سترګې غوګونه روزانه په دغه مشران په دې مسلې لګیا دي او خپل کارونه مخ وړاندې بیاي تنخواګانې ورکوي پلکونو مامورینو ته او پیسې ورکوي سرکونه جوړوي پلونه جوړوي پروژې روانې کړي دي ترتیب روان دي نو چې بودیجه هم نه منظور ده پیسې له کوم ځای راځي دا لګیا دي غریبان په
دغه ګډو مات اقتصاد باندې چې دنیاوال ټول د موږ سره ادمو خپل پیسې مرانه ګرځولې دي نیولې دي ځکه کړي دي خپل هغه ته خیرات کې ورکې دي موږ پیسې خپل ته خیرات کې ورکې نو موږ سره لدې چې دا اوس پر خپل پدکتی لګ او ډیر کار باندې الحمدلله لګیایو پروژې مم روانه دي بودیجه مم روانه ده کوم نشه ماتل دي موږ طالبان او ملایان خلک چې زکه تاسو وای ما چې موږ نمونه خروار نو نیو روپې مم نه در لا اخیست خو دوی چې دي لله الحمد او ټول ته خپل ماهانه پیسې ورکړي دي او سیم ورکړي دي پاتېم ورکړي دي نو دا که څوک وای دا به یو سوال دی.
بله ډېر مننه سلامت اوسه مولوی صاحب. یو اوریدونکو پم دې منس کې چې تاسو خبرې کولې ټلیفون کړی او تخنیکی همکار مې ورسره خبرې وکړې د ویل چې په خوښ کې د پوهاند عبدالحی حبیبي په نوم لیسه و چې د طالبانو حکومت د لیسه په مدرسې اړولې ده او نوم یې هم ور بدل کړی دی. د دې دلیل څه کېدای شي؟
څاروان سره زبې عرض وکم دغه مدرسه وا په مجموعه کې ډېر افسوس دغه ده چې د خلک اورستنی معلومات بیانې ډومبري نه معلومې دا مخکې مدرسه وا دا پاتیر وخت کې مدرسه وا قربان نشم دی په دشل کال کې دلې څه کړي دی غیپ بدل کې لیسه لدغه نه خ تعمیر خ مجهز تعمیر او خ تعمیر ورکلې د لیسه حبیبی لس عبدالحی لسه د کومه لسه ده په مدرسه باندې لسه راولي په مدرسه او لسه ختمه کړي دا هغه څوک وايي دا به څه خبره وي.
یعنی تاسو وایئ چې دغه لیسه په مدرسې بیرته بدله شوې ده ځکه چې په خو مدرسه و او د پوهاند حبیبی په نامه کومه بل نه وی لیسه جوړه شوې ده. دا څه ده؟
یعنی زه وایم چې دا مدرسه و خو لیسه کړې و د لیسې کار تر اخیسته و د دې لو جامع جمعه سره څنګه و دا مدرسه و کني ډیر خو سوالونه پښتنه وکړي چې دا مدرسه و کنه و
شه مدرسه و لیکن نوم هم بس بدل شو او کنه نوم امغه د پوهاند
نوم خلا تر اوسه نه دا چای خې ورته په دغه وخت کې مدرسه وا د غلطه لاند د جمعه سره را دي خلکو کار تر اخیسته جمعه په کې لا ولر د غدر الحديث لا په کې ولر د څاروان صاحب خدا خلق دي شي چې دا ترجمه چې لک شي خکړه لای خیر ده طالبانو د خوان نه ور کولای خو چې دا کیسه لک صفا کړه لای دا به ډیره خو وا
په خوښ کې و ابریدون کې مخکې اشاره د مکتبونو او د درسونو ته وکړه چې تعلیمي وضعیت څنګه دی دینجونو؟ خو معلومه ده چې په ټول افغانستان کې لښپژم ټولګي پورته درس نشي ویلای. ستاسو په ولایت کې به هم همداسي وي. نور د تعلیمي وضعیت په اړه که زموږ اوریدونکو ته وایست په هغه سیمو کې چې پخوا طالبان واکمن ول اکثرا شوازی ډیر فعال نه وو اوس آیا په ټول ولایت کې شوازی فعال دي؟
تروان صاحب تاسو نه ډیر مننه. خو البته استلامان یو عرض کوم تاسو د جهان په سطح رادیو لري چې وښینه خبريږي هغه باید په تمامه معنی خلکو ته ورسوي که څوک خفه کیږي که طالب خفه کیږي که مخالف خفه کیږي که خوشاليږي. مکتبونه چې دی الحمدلله زه به یو عرض وکم زه خو دوم نمبر سره اوس کې جناب والی صاحب خو پرې ده چې دغه څومره سوچ او فکر لمانه ډیر زیاته دا ډیرو باندې نو ته زه تللای مې غوي په هغه اختتامي او افتخاري غونډه کې ما شرکت کړی د خوست محصلین د خوست متعلمین مې د بللې دي چورونو دغه خوست چې دا د مقتصي وطن ده 2 ساعت په ټول زیات کار کو چې دا 2 ساعت کار وکړ کشل زره کسینو 40 زره ساعت کار به مکړی خوست اکه په تعلیمي سلسله کې یاکه په تیب کې یاکه په زراعت کې یاکه په جماعت کې یاکه په مدرسه کې د مدرسو ته زم ده په هنتونو ته زم ده مکتبو ته زم تللایم به ذات خود زم سپیتللایم زه شپ خانو ته تللایم زه دوا خانو ته تللایم زه دغه ټول زیات.
بله مولوی صاحب تاسو بتللی یاست خو زما پښتنه دا و چې وضعیت څنګه ده؟ آیا لغه شوانځي چې بند لغه مو فعال کړی دي؟
چې ډیر ښه ده وضعیت محصلین خپل مکتبو ته دي خپل ټیم دي خپل ترتیب دي خپل درسونه وای په خپل مشخص نو ټول لباس کې دي.
تاسو له وخت رسیدو ورسته څومره نوی شوانځي په خوښ کې جوړ شوی دي؟
څاروان صاحب یو خبر او بوکم چې زه چې څومره معلومات لرم درې څلور خو انځي چې په کلموال میله کې دا او په دوه درې نور ځایونو کې دي دغه د ابتدا او د شروع ترتیب روان دا غوه د خدای په نصرت حکومت جوړیږي حکومت متفق چې چیرته نیمګړتیا ویل لري یا د تعمیر په برخه کې یا په بل برخه کې نو په غو باندې کوشش روان دي چې هغه تعلیمي برخه کې څه نیمګړتیا وي هغه پوره شي د تعمیر شي هغه پوره شي ترڅو چې محصلین په تمامه معنا په آزاد شي خپل تحصیلات سرته ورسي.
بله تاسو ویل چې د شوانځي لپاره کار کوي او ملاتړ کوي لیکن ل شپږم ټولګي پورته ولې انجنونو ته اجازه نه ورکوي چې زده کړی وکړي؟ تاسو په خپل یو دینی عالم یاست.
ساروان صاحب تعلیم په موږ په هر څه اجازه ورکو خو دغه خبره خو چې دا الله دې تاسو خوشحال کی تو ډیر معتبر راځي کی دا خو روزانه سره مشران مطرح کوي هغه خپل اصول کی صدر ته کی دي ما هم هغه کی صدر چې مشران په دې رابطه سره نور موږ د تعلیم مخالفین نه یو چې تعلیم نه موږ په تور شپه کې تعلیم نه موږ باندې چې محتاج لاس سنبل چاته نیولې چې تعلیم نه موږ باندې هغه چې خلک چې مزدوري وکړو کولنګ بلچبي نور کار بنه شوکړای د تعلیم موږ طرفدار دي تعلیم خدای طرفدار دي تعلیم رسول طرفدار دي تعلیم دین طرفدار ده چې تعلیم وکړي او خيار خلک جوړ شي په همدغه جوړ شي
مولوی صاحب همدغه نظر چې تاسو د تعلیم په برخه کې لري دي هلوکانو دي انجونو د دواړو په برخه کې دا نظر لري او کنه فکر کوي چې انجونو لپاره بل نظر لري
د دواړو په برخه کې ځکه لرو سروان سره چې دغه مسلمانانو ته کوم حقوق متوجي دي انسانيت په بشریت کې په انسانيت کې دا خځه ورونه سره ورونه دي دا د خدای تعالی یو مخلوق ده خځه چې په اسلامي تعلیماتو او عصري تعلیماتو ملبس نه وي هغه د دنیا او د ټولنې سره ژوندۍ څنګه وکي اول باید دا خپل حقوق او پیژني بیا د اولاد او پیژني بیا د خاون او پیژني بیا د ګوندۍ او پیژني بیا د چاپیریال او پیژني بیا د ټولنې او پیژني نو چې دا نه ور سره سړی خو بیا به کله په پردی مال ورځي کله په پردی کور ورځي کله په پردی لار
مولوی صاحب خوست ولایت جلخوزی ډیر لري او بل هر کال د پسرلی په درشل کې په خوست کې ډیر نیالګي ای خودل کیږي سش کال هم مش خبرونه درلودل خو په څه حد کې دي ډیر ځله خلک دا شکایت کوي به نیالګي خو کې شودل شي خو بیا د پالن لپاره څوک نوي یعنی ساتل کیږي نه اکثر ځای کیږي سش کال مو کوم ترتیبات ورته نیولې دي چې د نیالګي ورسیږي او همدارس د جلغوزو په اړه وایست د خوست د خلکو د جلغوزو له درک آید ډیر ش سوې و پرې ورسته یو کلو کې خو هغه هوایی دهلیزونه و درېدل او وس ویل کیږي چې د خوست او پکتیا او نور شاوخه ولایتونو جلغوزي بیا پاکستان ته ځي او پاکستان بیا پروسس کوي او چین ته لیږي دا څنګه ده خبره
سروان صاحب د نیالګو په رابطه به دومره وایم چې په اول ورځ باندې چې زرغونه او زرکاره مې زرغونه مې علاوه چې په غبن خلک لال مسولین او ولس ټول خلک په زرګونو نیالګي ولګول په هغه ځینو کې چې نیالګي لګیږي لکه د متون په تپا کې د پخونډي کې دا نیالګي چې ولګېدل د غنورس ته په دالاند وخت کې د رمضان مبارک نه و چورځ مخکې د رمضان او په زولاړه ما د خوش د تپېته چې هغه نیالګي چې لګیدلې دي په غونډۍ کې کرل شوی دي سکه له پاغه زینو کې پارکونو کې کرل شوی دي په غنیالګو یو ګرځیدل ما شاروالۍ ته او غنیالګو مسولینو ته مو تکرارن بار بار دا خبره وکړه چې د غنیالګي وچ پاتې نشي هغه مصارف پیسې وي دي ځای نه شي د دې ملت پیسې پټللې دي د دې ملت یو شتمنۍ ده او تاسو په هر غنیالګي ته باید ورشي چې ته چې غنیالګي دی ورغلې مده وو هغه ذخیره مې کتل چې څومره ځای ورته جوړ شوی ده او څنګه کرلې دي بیا پام ته شوی نه ده ته شوی الحمدلله هغه مکتلی دی هغه ته مخالک متوجی کړی دی اچ او بشوی دی چې نه یو بشوی هغه ته بیا بار بار مودا تکراران نه مسولین چې هغه ته ټانکر ډاکی حکومت ته چې ټانکر ضرورت یې ورشي هغه او بو ورکی خدای دې مان سلامت کړه دغه کار مودا تر دغه حد پورې کړی پاتې شو د زنغوزه خبره زنغوزی خود شی شاید چې دغه دی اگر چې په پکتیا او پکتیکا او خوست ولایتو کې کیږي ډیر زیات و دا مسله ټول بیا د خارج ته وړلو یا چاته ورکولو د بیا تر وزارت تجارت پر مربوطه ده چې د څومره کار ورته کړي موږ متعلق چې کوم کار ده په موږ پورې اړه ده موږ خپل کوشش جاری ساتل تجارانو سره البته چې دوی نور مسله به فکر کړي تر وزارت تجارت پر مربوطه چې دوی څومره لارې ورته کتلې دي څومره څومره ځینې ورته کتلې دي سوداګرۍ
د نړیوالو د مرستو د کمیدو لکبل په افغانستان کې اوشمیر روختونونه بند شوی دي فعالیت نور نشته په خوست کې هم روختونونه یا کلینیکونه بند شوی دي او کنه
الحمدلله بند شوی نه دي سروان صاحب خو دغه د کلینیکونو د نور شانو په مسله باندې چې څوک د کومکونو موږ سره چا کړل کومکونو خو تاسو ویني سروان صاحب چې د صفر پرتل کې دي نو زه وایم سروان صاحب دیغه شان پښتنه چې موږ نه کینو موږ ته دوايان ګوره په قوت لای مت راځي جهان خو موږ سره ګوره جفا کی سروان صاحب د جهان جفا ته موږ متوجي شي چې موږ خپل مشروع حقوق نه راکړي باندې نه دی الحمدلله روان دی خداسي چې پور دوايان هم دکی او وسایل او اسباب هم ټول پکې پرای دي موږ یو دراوړل دي خارج نه چې د لارو باندې شیان راوړو دا ولوي مسله موږ ته جوړه ده
الله پروردگار عالم دې په موږ باندې رحم وکړي، خدای دې خلکو ته هدایت وکړي. موږ سره خپل ځان سره چې څه دي، هغه له ملت نه قربانوو، هغه له ځانې که سر مو وي که هر څه کې دي، دغه شیونو ته موږ ورته تیار یو چې قرباني ورکړو. البته چې څه شی په میدان نه دي، زموږ مشران تاسو وینئ، وزیر خارجه هم وینئ، نور هم وینئ چې کوششونه دي روان دي، وش پم نه کېني، خو سفر سفر کې دي، غواړي چې افغانان بېچاره افغانانو ته که د کلینیک لارې، که د تعلیم لارې، که د ارزاقو لارې، که ټولې لارې چې دغه ورته مهیا کړي او ورته پریمانه.
مولوي صاحب، تاسو د دوی خبرې واورېدې؟
دې سره پر اړتیا وایم چې دا د ویل چې د خوست منځکه د خوست والي غصب کړی دی، ملکي روغتون په خوست کې. څاروان صاحب ته خو به خامخا بلد دي، د متون له تپې نه تر مندوزۍ لوا پورې د خوست په ولایت کې 15,000 جربه منځکه د دولت وه. دغه شل کلن حکومت چې تیر شي، دا به یو فرد افرادو د مغه حکومت نه چې دا خبره وکړه، خو دا شل 15,000 جربه منځکه کې اوس 600 جربه منځکه هم سپینه نه ده پاتې. دا دغه چارواکو درې واري خرڅه کړې ده، دا نقشه کړې ده، یو په بل خرڅه کړې، زورواکو بل په بل خرڅه کړې، بل په بل خرڅه کړې ده. دغه ډېر افسوس ده چې دا اوس را ویښ شه، او دا هغه 15,000 جربه منځکه نه ولیدلې، نیډ ورته کتلې او سترګې پلندې. خو دا خبره اوس وکړه چې د خوست د ملکي روغتون منځکه چې ده، د خوست والي اخیر چې ده غصب کړې ده. اسې الحمدلله تاسو خو ژوندي خلک یې، دنیا سره اړیکې دي. تاسو وګورئ چې د خوست دا 15,000 جربه منځکه والي صاحب خرڅه کړې ده، غصب کړې ده، تقسیم کړې ده.
نه، اوس دا پوښتنه بېله ده چې هغه 15,000 جریبه چا خرڅه کړې ده یا چا غصب کړې ده. تاسو اوس یوازې د ملکي روغتون د ځمکې په اړه وایست، خبرې ردوئ چې داسې نه ده او که تاییدوئ؟
زه وایم څاروان صاحب چې ملکي روغتون منځکه خلکو وړې وای، دا روغتون به هم نه و، ګرد چاپېره به دیوال تر تا و، دروازې به بندې وې. اغه چې ته وای چې د اچر څخه خرڅ کړي پرې د ولې پرې د دوالې
اغه پښتنه نه ده، اغه پښتنه نه ده. کنه کچرت دیغه پاړه پښتنه وشو، بیا تاسو ځواب ورکول شي. یعنی داسې نشي کېدای چې چا غلط کار کړی، بل هم
ځکه چې هغه سب کړی دا، او که غصب کړی خلکو غصب کړی والی صاحب، تاسو ته معلوم ده چې هغه شخصیت چې ډېر عمر په ګوندنامو کې او ډېر قرباني ورکړي، هغه د غصب والا سړی نه ده چې منځکه غصب کړي خلکو، دولت منځکه غصب کړي. یاو یا که والی صاحب چیرې منځکه غصب کوي، په دا اداره کې چې څومره خلک پراته دي، اول دویم نمبر والی سره زه څنګه کېم؟ دا به د والی مخه به زه نیسم، زه په حضور هم نیسم، ځکه دا د ملت حق ده، څنګه به دی غصب کوي؟
بله پوښتنه دی عبدالحی حبیبي لیسې په اړه وه چې وایي زرګونه زده کوونکي دي، د هغوی لپاره مو څه چاره کړې ده؟
د حبیبي لیسه خو پوره یو دا لیسه وه چې په دا مدرسه کې اوسېدله، بیا راغلله، اوس یې هلته یو تعمیر ورته ورکړی ده چې په دغه تعمیر کې به لیسه د خپل پروګرام مخکې بیا بیا دولت چې دا مسؤلیت لري چې د لیسې ځای نه ځای ورته پیدا کړي او تعمیر ورته جوړ کړي. خو موجوده وخت کې چې د دوی درسونه خراب نه شي، د دوی ترتیب خراب نه شي، فوراً یا ځای ورته مشا کړی، په هغه کې دوی خپل تعلیمي سلسلې ته ادامه ورکړي. او نور حکومت مسؤلیت لري چې هر لیسې ته، هر پوهنتون ته، که ځای تنګیږي مرته ځای کې، که ځای نه تواري کې، دا د حکومت مسؤلیت ده.
مولوی صاحب، لومړی اوریدونکی زابلای صاحب، د رسنیو په اړه معلومات غوښتل. په افغانستان کې تر تقریبا نیمایي رسنۍ بندې شوې دي، په خوست کې هم بندې شوې دي او کنه؟
سروان صاحب، د دغه غږ مې واورېد، مطلب شپانورو باندې پوه نه شم. د پراخې تاسو دومره وایم سروان صاحب چې یو د رسنیو بندول دي د دولت لخوا، یو د رسنیو بندېدل دي چې پخپله د رسنۍ مالک رسنۍ بندې کړي. اخو یو سوال ده، او دا چې اوس حکومت ورغلی رسنۍ بند کړي، نو رسنۍ نه ده بند کړي، رادیو چالان ده، تلویزیون شروع ده، خبریالان خپل کار کوي، خپل ترتیب روان کړي. دا چې اوس بعض خلکو دوکانې به جوړې کړي، ما ته خو علم نشته په هغو باندې. هغه که باندې نو دولت نه دي بندې کړي، امارات هغه دو خلکو په خپله بندې کړي، نو د هغو مسؤلیت دی موږ په غاړه نه. دغه دوی پوه شول چې ولې بندې کړي.
مسؤلیت خبره نه وه، خبره دا وه چې آیا بندې شوي دي که نه. هغه دلیل یې هم نه و پوښتلی چې آیا رسنۍ بندې شوي دي په خوست کې.
موږ چې څومره رسنۍ دي چې د امارت اسلامي دپاره، د دولت دپاره، د جهان په سطحه کار کې هغه رسنۍ روانې دي، لکه موږ مرکې ورسره کوو، تاسو هم ورسره کوئ.
بل د پاسپورټونو دفتر وایي ولې نه پرانستل کیږي؟ د پاسپورټ دفتر دوی والته ضرورت شته. د خوست مخکې مو یادونه وکړه چې ډېر اوسېدونکي په عربي هیوادونو کې کار کوي، د هغوی ته پاسپورټ ډېر پکار دی، او د تذکرې په دفتر یې ویل چې ډېر بیروبار دی. تاسو وایي د پرسونل یې زیات کوي چې بیروبار کم شي او خلک په اسانه تذکره ترلاسه کړی شي.
محترمه، د پاسپورټو په رابطه به زه دومره ووایم چې خوست خلک په سلو کې 90 کسان چې دي خارجي دي،
کم خلک دین پاسپورټو دفتر چې د خوست مزدحم خار ده مساحه رقبه وړو کې ده نفوس ډېر دي او بیا نفوس ټول په خارجي ملکو کې دي تاسو تم پته ده خصوصا په عربي ملکو کې نو د پاسپورټ په دفتر یقینا چې ډېر بیروبار ده خو بیا هم مسؤولین ډېر کوشش کوي چې دا بیروبار په هر قیمت چې راکمې کړي او الحمدلله اوس راکم کړی ده روان ده بلکې داسې یو مسله پېښه ده چې کابل نه یو سړی راځي نو چې خوشي دلته پاسپورټ جوړیا کابل کې اوسېږي لکه چلته وای واخ ډیر وځي نو هر څه کوشش کی نو پاسپورټو دا دغه چې دا د دفتر الحمدلله خلاص دې مراجعینو مخبر اخته کار
بل ډیر زیاته مننه کور ودان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ د خوست مرستيال والی مولوی محمد انور دین پرور اوریدونکو څخه هم ډیر مننه چې ټلیفونونه وکړل نظرونه څرګند کړل